Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن چهارشنبه د مریض کب یهود میاشتې شلمه او د مارچ لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. و باورئ چې تر زلمی خلیلزاد وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې دوحې ته تللې. دا چې هلته څه ویل شوي خپرونه کې حال درکوو. نو راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې دوحه کې له افغان مرکچیانو سره کتلي. افغانستان او زیمبابوې نن دویمه ټیسټ لوبه کوي او امریکا له ایران غوښتي چې دغلته د اف بی آی د لادرکه شوي مامور په اړه سم ځواب ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې په دوحه کې د افغانستان د دولت د سولې له مرکچي پلاوي سره وکتل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجي انوري تیر ماښام ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د دې لیدنې په اړه داسې توضیحات ورکړل.
په هغه ناسته کې چې پرون د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې میرمن دبرولاین سره د قطر په پلازمینه دوحه ښار کې درلود، د سولې د پروسې پر پرمختګونو د ملګرو ملتونو فعال رول د افغانستان د سولې په پروسه کې د ملي سیمه ایز او نړیوال اجماع پیاوړتیا او په سیمه کې پر فعال ډیپلوماسي خبرې وشوې او هر اړخیز تاکید پرې وشو.
په دې لیدنه کې د افغانستان د دولت د مرکچي پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزي او څو نورو غړو ګډون درلود. خبرونه کې تفصیل درکو. د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د افغانستان د ترکمنانو لومړنی خصوصي راډیو فعالیت پیل کړ. د دې راډیو د امتیاز خاوند عبدالبشیر حکیمی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ترکمنی سیمه ییز راډیو خپل خبرونه سر له سه شنبه د اف ام په 92.9 څپو پیلوي او هر ورځ به د سهار له شپږو بجو د ماښام تر لسو بجو په ترکمنی او نورو رسمي ژبو خبرونه کوي.
کوشش و همکاری فرهنگیان در ولایت جوزجان تصمیم به ای گرفتیم.
په جوزجان ولایت کې د فرهنگیانو په همکاری او هڅو مو دا پریکړه وکړه چې په ترکمنی ژبه یوه سیمه ییزه راډیو جوړه کړو څو له دې لارې وکولی شو د ترکمن ټبر پر حق ژغ تر مسؤلینو ورسوو.
تا بتوانیم که صدای برحق مردم ترکمن را به گوش مسؤلین دولت برسانیم.
په جوزجان ولایت کې دیارلس سیمه ییزې راډیوګانې او څلور ټلویزیونونه دا مهال خپرونې لري. تر دې یوه ورځ دمخه په فراه ولایت کې هم د صدای زن یا د ښځو غږ په نامه سیمه ییزې راډیو فعالیت پیل کړ. نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې له لوبډلې سره په متحده عربي اماراتو کې ټیسټ لوبه پیلوي. دا لوبه په ابوظبي کې ده او تېره اونۍ د دغو دو لوبډلو ترمنځ لومړنۍ ټیسټ لوبه وشوه چې د زیمبابوې لخوا د لسو وکټو په توپیر سره وګټل شوه. په تېره لوبه کې د افغانستان او نړۍ پیژندل شوی باولر راشد خان د ګوتې د ټپي کېدو له امله په لوبه کې برخه نه وه اخیستې. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې د امریکا د فدرال پولیس اف بی آی د هغه پخوانی مامور په اړه سم ځواب ووایي چې په 2008 کال کې ایران ته د سفر پر مهال تښتول شوی. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن په یوه اعلامیه کې چې د مارچ پر 9 خپره شوې ویلي چې امریکا به باب لیونسن هیڅکله هیر نه کړي. پرون د لیونسن د لادرکه کېدو 14 کال پوره شو. بلینکن دغه راز له ایران څخه وغوښتل چې ټول هغه امریکایي وګړي چې د ده په وینا په ناعادلانه ډول بندیان دي ژر تر ژره خوشي کړي. د امریکا متحده ایالاتو پرون د ایران د سپاهي پاسداران دوه چارواکي امریکا ته د نه ورتګ په تور لیست کې شامل کړل. د ترکیې یوې محکمې هغه 15 کسان په ابدي حبس محکوم کړل چې 4 کاله د مخه یې په انقره کې د روسیې د پخوانی سفیر په وژنه کې لاس درلود. دا خبر د ترکیې دولتي رسنیو پرون خپور کړ. د روسیې سفیر اندری کارلوف د 2014 کال په دسمبر کې په یو نندارتون کې د وینا پر مهال په ډزو وژل شو. 22 کلن مولود میرت التنتاس هغه مهال د الله اکبر په نارې سره توپانچه را وویستله او تر ډزو د مخه یې سفیر ته ویلي وو چې خلاب مه هیروه. ظاهرا د دې خبرې اشاره د سوریې په کورنۍ جګړې کې د روسیې رول ته وه. برید کوونکی هم هغه مهال د پولیسو په ډزو ووژل شو. او د چاپیریال ساتنې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي مخکې تر دې چې د نړۍ د اقلیمي بدلونونو تخریب د نه جبران حالت ته ورسیږي اړتیا ده چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه په دې برخه کې ګډې هڅې وکړي. جانکیری د مارچ پر 9 په بروکسل کې دا خبره وکړه. تمه ده چې جانکیری د اروپایي کمیسیون له مشرې اورزلا وان دیر لین او د هغې له لوړپوړي ټیم سره په دې اړه مخامخ خبرې وکړي. په واشنگټن کې د نوې ادارې له راتلو راهیسې دا لومړی ځل دی چې دا دواړه لوري مخامخ خبرې سره کوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 2. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 10. مزار شریف اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 3. او جلال آباد اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 10.
سهارنۍ خبری مجله اوري. نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری مسالې راټولې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دوحه کې له افغان مرکچانو سره کتلي.
ارغه حڅي او اقدامات چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کوي باید همغږي وي.
د سولې د تودو هڅو لا هم جګړه نه ده سړه کړې.
خلک اوس د خپلو کورو څخه د باندې سره وتلې خواري نه څښلی دي. تر دستونه پاتې دي پرتون په پلار نه سړي خوان سره روان دي.
د افغانستان په اړه د ځینو نړیوالو رسپانو تبصرې درته لرو او دا به هم واورئ چې پاکستانی طالبان هڅه کوي خپلې لیکې بیرته منظمې کړي.
سرکاری چارواکی تختول شوی دی. وزیرستان کې یو حمله وشوه. سلور خزی اوژنې شوې. سرګندېږي چې دغلته حالات سم نه دي.
و بجه او اته دقیقه شوی راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د سولې بهیر اوږد مهاله او په دې اړه رامنځته شوی فرصت څخه باید سمه ګټه واخیستل شي. دیبرو الاینس په دوحه کې د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی له غړو سره د لیدو پر مهال ټینګار کړی چې اوسنی اقدامات باید د سولې بهیر ټکنۍ نه کړي او باور یې زیانمن نه شي. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې تازه روسي چارواکو په مسکو کې د افغان سولې په اړه د جوړیدونکو غونډې هدف د دوحې د خبرو لا اغیزمنتوب بللی. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز داسې مهال په دوحه کې د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی سره لیدلی چې د سولې خبرو او د افغانستان د راتلونکي برخلیک د څرنګوالي په اړه بحثونه تاود دي. دیبورا لاینز تیر ماښام د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی له مشر محمد معصوم ستانکزي او د دې پلاوی له نورو غړو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ملګرو ملتونو د سازمان پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا سازمان به په منظم ډول په دې بهیر کې حضور ولري څو ټولې چارې له نږدې وڅاري او له پرمختګونو او چټکوالي یې ډاډ ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجي انوري ازادي راډیو ته د دې لیدنې په اړه وویل.
میرمن لاینز ویل چې ارغه حڅې او اقدامات چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کوي باید همغږي وي او د افغانستان دولت د هغه بنسټونه اساسي قانون او خلکو ته باید احترام حفظ شي او د دوی غوښتنې باید په نظر کې ونیول سي. همداراز میرمن لاینز د روان تاوتریخوالي په هکله خپله اندېښنه څرګنده کړه او د اوربند په تامینولو باندې تاکید وکړ.
میرمن لاینز داسې مهال د قطر پلازمینې دوحې ته ځي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن، جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته په یوه لیک کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو د ونډې په زیاتېدو ټینګار کړی و. له دې سفر سره هم مهاله بیا هخوا د روسیې چارواکي د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې د یوې غونډې د جوړېدو تابع نیسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا ویلي چې د دې غونډې هدف په دوحې کې د بین الافغاني خبرو پر پیاوړتیا، د تاوتریخوالي کچې کمولو او وسلوالو شخړو د ختمولو په اړه خبرې دي. دا وایي هیواد غواړي افغانستان یو سوله ییز، په ځان بسیا او له تروریزم او نشه یي موادو سره د تړلو جرمونو څخه یو پاک هیواد وي. د ماریا زخاروفا دا څرګندونې پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ویبسایټ خپرې شوې دي. دا غونډه د مارچ 13 نیټه ته په پام کې نیول شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړ پوړي ډیپلوماتان به ګډون پکې لري. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سیشن په فرات انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان د حکومت او د ملي مصالحې د عالی شورا دواړو څخه غوښتل شوی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. قطر به هم د یو ملمه هیواد په توګه حضور ولري. روسي چارواکي وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به د دغو ملمنو کوربه وي. ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې طالبان هم دې غونډې ته وربل سریده. زمیر کابلوف د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دې غونډه کې د کابل پلاوی او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري پلان شوی کنه، وویل چې دا د افغانانو په پریکړې پورې اړه لري، خو وایي د دې غونډې هدف په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو بحث کول دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویلي چې بلنه ورته رسېدلې او پر ګډون یا نه ګډون یې سلا مشورې روانې دي، خو ارګ لا تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
د افغانستان د سولې لپاره د هڅې داسې مهال ګړندۍ شوې چې لا هم په افغانستان کې د سولې د هڅو برخلاف د جګړې ډګرونه تاوده دي. په کندهار کې د هدفي وژنو زیاتوالی هغه څه دی چې دغلته د بشري حقونو ملاتړي بنسټونه او عام کندهاریان اندېښمن کړي. دا چې د دغو پیښو په اړه د کندهاریانو اندېښنې څه دي او د دغو جرمونو په اړه باندې او یا هم د هدفي وژنو په اړه د کندهار چارواکي څه وایي، په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريال راپور ته.
د کندهار ښار پر واټونو ولاړ پولیس د موټرو او موټرسایکلانو تلاشي کوي. دغه ډول تلاشي تر ډیره د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ترسره کیږي. د دې ډول تدابیرو سره سره لا هم کندهار کې تر کابل وروسته د هدفي وژنو او ترور تر ټولو ډیرې پیښې رامنځته کیږي. په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ادعا کوي چې د تیر 1390 لمریز کال په پرتله روان لمریز کال په دغه ولایت کې هدفي وژنې دوه برابره زیاتې شوې دي. د دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عایل ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال د جدي په میاشت کې د هدفي وژنو ګراف تر ټولو لوړ وو.
هدفي وژنې چې هم چسپکي مینونه پکې شتون لري او هم ترور دي، همدان توفنچې په وسیله باندې د ملکي کسانو او دولتي ملکي کارکونکو او همدارنګه دینی عالمانو سپینژرو دا کسانې معمولا ټارګټ کی په دې برخه کې چې زیاته قرباني ورکړې ده. دا یو لوی اندیښنه ده، لا اوس هم پر خپل ځای باندې پاتې ده، خو جدي میاشت کې دغه رقم ډیر لوړ و. په قندار کې مشخصا کچیر بحث وسی.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون که هم دروان کال د هدفي وژنو د ټولو ارقامو په اړه معلومات نه ورکوي، خو دغه کمیسیون تر دې مخکې ویلي و چې دروان کال په لومړي شپږ میاشت کې په کندهار کې د ترور یا هدفي وژنو 320 پیښې رامنځته شوي. د کندهار میرویس روختون اجل وارد دغه روختون ته په تیرې یوه میاشت کې یو نوی وژل شوی او 255 ټپیان وړل شوی. د دغه روختون سرطبيب ډاکټر محمد قاسم وایي چې په وژل شو یو نوی کسانو کې آتش پته او په 255 ټپیانو کې یو سلشل هغه کسان دي چې په هدفي وژنو او مخامخ جګړه کې په نشه شوی او پاتې نور کسان د ماین په چاودنو کې مړه او ټپیان شوی دي.
تیره میاشت کې یو سلشل زخمیان د وشتلو په ذریعه باندې راوړل شوی دي او آتش پته مړی و او یو سلشل په 255 د ماین په ذریعه باندې زخمیان شوی راوړل شوی دي او چې دغه څخه ډېر وشت مړه و.
بلخوا د کندهار سیدونکو وایي امنیتي ځواکونه د هدفي وژنو او چسپکي ماينونو په مخنیوي کې پاتره غلي او خلک لویری سره مخامخ دي. خیر الله واغی ګل د کندهار د وسیدونکو
خلک وست تخپل کوروس د باندې سره وتلې خوارینې شخصلې دي سره درسونه پاتې دي پنتو ته پلان نسبیا په وانګ سره روانه
ورته مې دا ده چې خپل شاریانو امنیت ونیسي پر ډار سره د خلکو همکاري وکړي. د خلکو معلوماتو کې د خلکو رکیږي او اشتراک یې نه من میږي خلک وشتل کیږي او اوس موږ ټول مسجدین د پنتون او چار ځای زو درس ته خو په وانګ روانه خو درس ته صفات دي.
هدفي وژنې خو اوس ډېرې شوې دي، ترورونه ډېر شوي دي، حکومت په دې کې بیخي ډېر پاتې راغلی دي. چسپکي ماینونه ډېر شوي دي، هر ځای پټاوونه کېږي، خو لیکن حکومت تر اوسه د دې دفع کړې نه ده او نه یې مخنیوی کړی دی.
د کندهار امنیتي چارواکي که څه هم د هدفي وژنو د زیاتوالي خبره نه مني، خو وایي چې یو شمېر برید کوونکي وژل شوي او نیول شوي دي. د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر برکزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د هدفي وژنو کچه صفر ته راټیټه کړي.
آزادی خبری مجله اوري.
اوس هم دا چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه تبصری لري، سالم احمد صالح ته به غوښ شو چې د زینو د غو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
امریکایي ورځپاڼې میامی هیرالد افغان حکومتي مشرانو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د لیک په باب لیکنه خپره کړې چې د دوشنبه په ورځ د افغان سیاستوالو غوسه وپاروله. د ورځپاڼې په لیکنه دغه لیک چې د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا په هدف ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته لیږل سوی او په هغې کې د ملګرو ملتونو په مرسته د یوه کنفرانس د جوړولو وړاندیز هم سوی دی. د لیک لاهن د سیاستوالو انتقاد دپاره ولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې، د ښکېلو لوریو ترمنځ د بحثونو لپاره د اسانتیا برابرولو وړاندیز کړی چې پر یوه سیاسي جوړجاړي او اوربند سلا وکړي. میامی هیرالد لیکي د لیک په ځواب کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د دوشنبه په ورځ وویل چې واشنگټن یوازې په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د برخلیک په باب پریکړه کولی سي، نه د 15 میلیونو افغانانو پر برخلیک. د ورځپاڼې د تحلیل له مخې امرالله صالح په توند لهجه ویلي، موږ د سولې اړتیا احساسوو خو داسې سوله نه چې بل څوک یې راباندې وتپي. په لیکنه کې د ولسي جرګې د غړي عارف رحماني بیان ته هم اشاره شوې چې په ټویټر کې لیکلي دا لیک امیرانه او له خبرداریو ډک وو. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین په خپله پرونی ګڼه کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د مشرتابه پر اندېښنو لیکنه خپره کړې چې له دسمبر میاشت راهیسې په جلال آباد کې د دې رسنۍ څلور ښځینه کارکوونکي وژل سوي او د دغو وژنو مسؤلیت داعش افراطي ډلې منلی دی. دغه رسنۍ ویلي دوی به تر هغو چې د افغانستان امنیتي وضعیت ښه سوی نه وي نورې ښځینه کارکوونکي ونه ګماري. انعکاس راډیو ټلویزیون خپلو ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې د امنیتي ګواښونو له کبله له کورونو کار وکړي او دفتر ته دې نه ځي. د دې راډیو ټلویزیون مشر زلمی لطیفي ګارډین ورځپاڼې ته ویلي، تر هغو چې امنیتي وضعیت ښه سوی نه وي موږ نوي ښځینه کارکوونکي نسو ګمارلی. بلخوا د موبی ګروپ مشر سعد موسینی ویلي، د انعکاس راډیو ټلویزیون په څیر رسنۍ د معلوماتو په خپرولو او ځایي اوسیدونکو ته د تفریحي پروګرامونو په برابرولو سره د افغانستان کلیو او بانډو ته تغییر ورکوي. ګارډین د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې ویلي دي له تیرې سپتمبر میاشتې تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو لږ تر لږه 11 مدافعان او د رسنیو کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل سوي او دا وژنې وروسته له هغې لا زیاتې سوي دي چې طالبانو او دولت په قطر کې د سولې مذاکرې پیل کړي.
اوس هم ورځو بامیانو ته. په بامیانو کې د بودا د مجسمو د ویجاړېدو له شلم تلین سره هممهاله شپه له بودا سره نهم پروګرام د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر عنوان لاندې پیل شوی. طالبانو شل کاله وړاندې د کپ په 21مه په بامیانو ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې ونړولې چې د نړۍ له پراخ مخالفت سره دا کار مخامخ شو. دا چې د دغه پروګرام جزئیات څه دي په اړه یې پام وکړئ زموږ د خبریال راسول شوی راپورت.
په بامیان ولایت کې شپه له بودا سره پروګرام له تیرې نږدې یوې لسیزې راهیسې په بېلابېلو فرهنګي او هنري پروګرامونو سره د دې مجسمې په یاد جوړیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر د دې لړۍ پروګرام په پرانیست غونډه کې د بودا مجسمې ویجاړول د پیړۍ لوی فرهنګي جنایت یاد کړ او له نړیوالې حقوقي مراجعو څخه یې غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمو تخریب عدلي تعقیب کړي.
از اداره مصدی بازدان
لسیمایزی اداری غوښتنه کوم چې دې غم لړلی جنایت د شلم کال په مناسبت ته هغه ځای د فرهنګیانو او حقوق پوهانو په همکاري دوسیه چمتو او تعقیب یې کړی.
ښاغلی زهر زیاته کړه چې د بشری تمدن د میراثونو په ساتنه کې نړۍ مسؤوله ده. روان کال د بودا مجسمو د ویجاړېدو له شلم کال سره هم مهاله د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي. افغان فرهنګ پالان وای د طالبانو دا نه بخونکي عمل هغه وخت بخي چې د فرهنګي میراثونو ویجاړونکي عدلي تعقیب سي او طالبان ژمنه وکړي چې نور په افغانستان کې لرغونو آثارو ته زیان نه رسوي. د بامیانو پوهنتون رئیس عبدالعزیز محیبی:
صلح را ما میخواهیم که در او دستاوردهای 20 سال اخیر یا 19 سال اخیر
داسې پول غواړو چې په هغې کې د شلو کلونو لاسته راوړنې او همداشان لرغونو آثار پکې خوندي شي. په داسې وضعیت کې سولې خواته ځو چې طالبان زموږ لرغونو آثار ویجاړوي، موږ باید تمدن او فرهنګ له لاسه ورنه کړو.
تمدن خود از دست ندیم، فرهنگ خود از دست ندیم، تاریخ خود از دست ندیم.
د ښاغلي محیبي په باور افغان حکومت دې د لرغونو آثارو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي، ځکه د ټولنې تمدن او فرهنګ ورسره تړلی. طالبانو شل کاله وړاندې د 1990 کال د کپ 21مه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوه یې 55 او بله یې 15 متره لوړوالی درلود ونړولې، چې دا کار د نړیوالو له پراخ مخالفت سره مخ شو.
اوس هم د ټکنالوژۍ له ډګره د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د دغه هیواد په څلورو ولایتونو کې د ښاروالیو د خدمتونو د معلومولو لپاره یو آنلاین اپلیکیشن جوړ کړی. د دغه ادارې چارواکي وایي د دغه اپلیکیشن په جوړولو سره اوس هر څوک کولی شي د ښاروالیو په اړه ټول معلومات او خدمتونه په آسان ډول ومومي. تفصیل په دې راپور کې:
د افغانستان د برښنایي کېدو په لور یو بلګام. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په کابل کې د ښاروالیو د خدمتونو معلومولو لپاره یو آنلاین اپلیکیشن استفادې ته وسپاره. د دې ادارې ویاند نرګس مومن د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اپلیکیشن د وس لپاره یوازې په څلورو ولایتونو کې کار کوي.
لومړی ځل لپاره موږ وتوانېدو چې دا اپلیکیشن په قندهار، بلخ، ننګرهار او هرات کې پرانیسو. دې اپلیکیشن په ډاونلوډ کولو سره به خلک په ډېره اسانه توګه وکولی شي چې د ښاروالۍ په اړه معلومات، د هغې د تشکیل په اړه، د هغې ویډیوګانې او عرضه د خدماتو په اړه، د سیاحتونو په اړه چې څوک غواړي سیاحت وکړي، د بودیجې په اړه، د هغې د انکشافي پلانونو په اړه او ضروري شمیرې چې دوی غواړي چې په عین وخت ورسره تماس ولري هغه به هم پکې وي.
د اغلی مومن په خبره نور برخو کې هم کار روان دی ترڅو دولتي خدمتونه ټول برښنایي شي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د معلوماتو لمخې دغه اپلیکیشن په اتو میاشتو کې جوړ شوی. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د دې اپلیکیشن په مټ هغه څوک چې د ښاروالیو څخه شکایت ولري کولی شي خپل شکایت هلته ثبت کړي چې له لنډې مودې ځنډ وروسته به یې شکایت ته رسیدنه وشي. دغه اپلیکیشن به لومړی په ټلیفون کې ثبتېږي، له هغې وروسته به بیا د استفادې وړ وي. په ورته وخت کې د افغانستان د اترا اداره د دې ګام د هرکلی ترڅنګ وایي هڅه دا ده چې اوسنی افغانستان په راتلونکي کې په برېښنایي افغانستان بدل شي. د دې ادارې ویان سید شنواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ټول هغه خدمتونه چې خلک ورته اړتیا لري د وخت په تیریدو سره به برېښنایي اړخ خپل کړي. ښاغلی شنواری په ټینګار سره وایي دا ټولې هڅې عامه خدمتونو ته د اسانه لاسرسي په هدف ترسره کیږي.
دغه ټولې چارې د افغانستان د ډیجیټل سازۍ لپاره ابتدایي هڅې دي. د اترا ادارې په پالیسۍ کې هم او ستراتیژۍ کې هم د افغانستان د حکومتولۍ په برخه کې د الکترونیکي او ډیجیټلي خدماتو ارائه کولو لپاره ځانګړي ځایونه موږ ورکړي دي.
د سیمه ییزو ارګانونو ادارې لخوا دغه اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په وروستیو کې د کابل ښاروالۍ په ګډون د هیواد له څو نورو ښاروالیو د فساد راپورونه خپاره شوي وو. کله چې په دغه هیواد کې کورونا وایرس خپور شو، بېوزلو ته د وچې ډوډۍ د ویش د پروګرام په ترڅ کې په کابل ښاروالۍ د فساد تورونه ولګول شول، خو کابل ښاروالۍ بیا دا تورونه رد کړي ول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. په پاکستان کې د طالبانو له یو شمیر خونړیو بریدونو وروسته د دې هیواد په څو ښارونو کې د امنیتي خطر خبرداری ورکول شوی. پاکستانی چارواکو پرون سه شنبه په دې اړه له خلکو سره معلومات شریک کړل. د پاکستان د چارو څېړونکي وایي دغلته وضعیت بدلیدونکی دی او په خبره یې داسې ښکاري چې پاکستانی طالبان یا د پاکستانی طالبانو تحریک غواړي چې خپلې لیکې بیرته منظمې کړي. تفصیل د فریباز ظاهر پر راپور کې:
د پاکستان پولیسو پاوز نیمه امنیتی او پاوزی ارګانونو ته سپارښتنه سوي چې د پاکستانی طالبانو د لاډیرو بریدونو د مخنیوي لپاره په تیار سي حالت کې اوسېږي. د جرمني ډي پی خبري اژانس د سې شنبه په ماښام خبر ورکړ چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تیر اونۍ د دې هیواد دوه پولیس افسران په دوو بریدونو کې وژل سوي دي، یو برید په پلازمینه اسلام آباد او بل د ښار ته نږدې په یو بل سیمه کې سوي. د دوه بریدونو مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلی دی. دوه بریدونو داسې ویره خپره کړې چې ګواکې د پاکستان اسلامي توندلاري تر ماتې وروسته غواړي د افغانستان سرحد ته په نږدې سیمو کې چې په 2014 کال کې یې له لاسه ورکړې بېرته راوګرځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي استخباراتي معلومات یې ښیي چې طالبان هڅه کوي خپل پټ مرکزونه بېرته فعال کړي. پاکستانی چارواکو شنونکو او تحقیقاتي موسسو خبرداري ورکړي چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو توپیر لري او هڅه کوي چې له لاسه وتلې سیمې بېرته لاندې کړي. د ازادي راډیو د مشال سانګي تحلیلګر داود خټک په یو مطلب کې چې څو ورځې وړاندې ډیپلوماټ خبرونه چاپ کړې وو ویلي چې پاکستانی طالبان بیرته صحنې ته راوځي او په تیرو دوو کلونو کې خپلې لیکې بیرته پیاوړې کړې دي. د هغه په وینا دا اقدام د سیمې او نورې نړۍ لپاره خطرناک دی. ښاغلی خټک ازادي راډیو ته وویل
په دې تیرو څو اونیو کې شمالي او جنوبي وزیرستان دواړو کې د پاکستان په پاوز باندې حمله هم زیاتې شوې دي، ورسره داسې پیښې هم شوې دي چې څه سرکاري چارواکي په هغې کې تختول شوي دي. د دې تر څنګ تاسو ته یاد وي نو په وزیرستان کې یوه حمله وشوه او په هغې حمله کې څلور ښځې ووژلې شوې. نو دا وړ واقعات نه دي، نو داسې څرګندېږي چې دغلته حالات سم نه دي.
د پېښور ښار د امنیتي چارو تحلیلګر فدا خان هم په دې باور دی چې ډېر احتمال لري د پاکستاني طالبانو تحریک د بیرته راتلو لپاره هڅې کوي. د جرمني ډي پی خبري اژانس لیکي امکان لري له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون هم پر پاکستاني طالبانو اغیز کړی وي، ځکه هغوی دا د افغاني طالبانو لپاره یوه بریا ګڼي. د امریکا متحده ایالاتو د پخوانۍ ادارې او طالبانو ترمنځ د تیر کال په موافقه کې راغلي چې ټول نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي.
پا مکلی ده خبرونو لندیست ده افغانستان لپاره ده ملګرو ملتونو ده سر